نمشار لڑیو دو دا محال پا پیخور که دی سهار لس پا جیدی پا دیخ پراونه که زپامیر ساحل در تا خراغلاست وایم پا خپراونه که پا خیبر ایجنسی که پر امنیتی سرتیرو دو وسلوالو برید پا شمالی وزیرستان که دا بندو پاتو خلکو ستونزه دا پاکستان دا بحرانو چار وزارت و نیز خبری غونده دا کابل پر هوایی دگر تر برید روست دا افغانستان لخوا پر پاکستان تورونه او د ماليزیایي الوتکه د پریوتو پاړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روکانو مستقبل هم در خبرو خو اول د دې محل خبرونه په قبایلي سیمې خیبر او پیښور کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو د وسلوالو په حمله کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ جوړجاړی د هغه هیواد د جمهوریت بریا ده. او یوه ملایزیایي الوتکه د اوکراین په ختیځ کې لوېدلې ده چې پکې 295 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د قبایلي سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سي ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې پکې 8 سرتیري وژل شوي او 3 ژوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. مسعود وایي په ځوابي ډزو کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 نیول شوي دي خو آزادو سرچینو د دې ادا پخلی نه دی کړی. د زیاتوي پر امنیتي سرتیرو هغه وخت برید وشو چې هغوی ګزمه یا ګشت کاوه د حملې پړه چا نه ده منلې. په پیښور کې د پولیسو پر ګاډي په بمي برید کې یو پولیس وژل شوی او 3 ژوبل دي. د مرستندوی ادارې یو دوه ویان بلال فیضی مشال راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د ښار په یکتوت کې د سوپیریر ساینس کالج له دویم ورو سره نږدې وشوه. د ده په خبره د بمي برید پر مهال د پولیسو ګاډي ګزمه یا ګشت کاوه. ژوبل شوي کسان لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې پړه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک تېره ورځ په هنګو کې شوې 214 غندلې دي او د وژل شوي او ژوبلو کورنیو ته یې د مالي مرستو ژر ورکولو امر کړی دی. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې پرویز خټک وویل ولس به ژر د ترهګرۍ له سرطان یا کینسره خلاص شي. خټک د وژل شویو کورنیو ته د 550 او د ژوبلو شویو لپاره د 2 لک روپو ورکولو اعلان وکړ. تېره ورځ په انګو کې په پرله پسې 214 کې د 4 ماشومانو په ګډون 6 کسان ووژل شول او 2 ژوبل شول. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د نوماندانو ترمنځ جوړجاړی د هغه هیواد ډیموکراسۍ بریا ده. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
زمون یقین دی چې ادا د جمهوریت بریا ده. دې سره به افغانستان کې استحکام او ملي وحدت ته ګټه ورسي. د پاکستان خواهش دی چې دغه لړ کې افغانستان چارواکي د نړیوالو ملګرو سره په ګډه راتلونکي اونو کې نور ګامونه واخلي.
تسلیم اسلم د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ ځانمرګې برید وغنده او زیاته کړه چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښې خپکوونکې دي. تسلیم مشال راډیو خبرونه اوري. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي تېره ورځ د نړیوالو تر څار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل د رایو پلټنه به لږ تر لږه 3 اونۍ وخت واخلي او دا چې د دې دندې سرته رسولو لپاره یې په سلګونه کاري ډلې جوړې کړي دي. د جولای پر 12 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب د موافقې په نتیجه کې دواړه نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ټولو رایو پر پلټنو سلا شول. دواړه نوماندان سلا شول چې د رایو د پلټنو او بیا شمیر نتیجې به مني او هر کس چې بریا ترلاسه کړي هغه به په سمدستي ډول پر ملي یووالي ولاړ حکومت جوړوي. یو ماليزیایي یا ملایشیایي مسافر وړونکی الوتکه د اوکراین په ختیځ کې لوېدلې ده. په هغه سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسي پلو او بلتون پالو پر ضد جنګیږي. داسې دعوی کیږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. په دې کې 295 کسان سپاره ول چې پکې زیات شمیر د هالینډیانو دی. الوتکه تېره ورځ له امستردام کوالالمپور ته روانه وه او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي الوتکه د ترهګرۍ د عمل په نتیجه کې پرېوتې ده. تر دې مخکې یو اوکراینی چارواکي دعوه کړې وه چې الوتکه په بوک نومي توغندي ویشتل شوې ده چې له ځمکې په هوا کې هدف ولي. بلتون پالو له دې توره انکار کړی دی او پر اوکراینی پوځ یې د دې د ویشتلو تور پورې کړی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي اوکراین د الوتکې د پرېوتلو لپاره پړ دی او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پیښې د نړیوالو پلټنو غږ کړی دی. امریکا په اوکراین کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی چې په ختیځ اوکراین کې د ماليزیایي الوتکې د پرېوتو پلټنې وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند جان جاش ارنست نن په یو بیان کې وویل دوی پر ټولو اړوند هیوادونو او ډلو یعنی روسیې، روسي پلاو، بلتون پالو او اوکراین ټینګار کوي چې د سمدستي اوربند ملاتړ وکړي چې د الوتکې پرېوتو سیمې ته د نړیوالو پلټونکو محفوظ او بېل خنډه رسیدګي باوري شي. ولسمشر باراک اوباما له غرب پلو او اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو او د هالند له وزیر اعظم مارک روته سره د خبرو پر وخت ویلي د الوتکې پرېوتو له ځایه باید شواهد لري نه کړل شي. اسرائیلی پوز له فلسطیني خاورې د توغندۍ او بریدونو ځپلو په مخه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړی دي. تیر ورځ پوز په یو بیان کې وویل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته د عملیاتو پیلولو هدایت ورکړی دي. فلسطینی روغتیایي کارکونکو نن وویل د ځمکنۍ او عملیاتو له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلی پوځ ویلي په عملیاتو کې به هغه سورنګونه په نښه کوي چې وسلوال یې اسرائیل ته د ورتګ او هلته د حملو لپاره کاروي. پوځ وایي د عملیات د غزې په تړانګه کې د غالبه اسلام پالې ډلې حماس د نسکورولو په موخه نه ترسره کوي. حماس دا عملیات بے وقوفانه عمل بولی او وای ویرون کې نتایج به ولري. د امریکا د بهرانو چارو وزیر جان کیری په ټلیفون له نتنیاهو سره د خبرو پر وخت پر هغه ټینګار کړی دی چې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال دی دقیق ووسی. د ملګرو ملتونو مشر هم پر اسرائیل غږ کړی دی چې د عملیاتو پر وخت د ملکی وګړو ته زیان نه رسوي. او جرمني وایي په هغه هیواد کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ترغیب وروسته له برلین تللی دی چې ورته د هیواد پرېښودو ویل شوي ول. دا مشال رادیو د اوسمګ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په قبایلی سیمه خیبر کې د وسلوالو د امنیتي سرتیرو پر ګاډو برید کړل دي. په شمالي وزیرستان کې بند پاتې خلک وايي په ورځو ورځو ډوډۍ نه لري. پاکستان په پکتیکا کې ځانمرګ برید غندل دی. افغانستان وايي پر کابل هوایي ډګر په پرونی برید کې د پاکستان لاس دی.
په دې کې واضح خبره ده چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم غوډي ورکړي، خطر هنمایي ورته کوي. دا ټول کارونه دي غوډي.
یو مالیزیا مسافر وړونکو الوتکه د اوکراین په ختیځ کې پرېوتې ده. په روښانه مستقبل خبرونه کې به په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي سروې په اړه معلومات درکړو.
تعلیم چې کوم معیار او ټول دي هغه کې تاسو هر چا نه یو ایجوکیشن څخه تاسو کې دا په یو کال کې یا په شپږ میاشتو کې دا نشي راتلی.
په خبرونه کې شنه او تبصرې هم خبرولو مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د قبایلی سیمه خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سی ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې پکې 8 سرتیري وژل شوي او 3 ژوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود وايي په خبيګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. د خبره په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوي او 3 نیول شوي دي. د حمله پړه چانه د منلي تفصيل فرهاد شینواره راکوي.
د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه خوښه 12 بجې د خیبر جنسای په جمرود غونډي سیمه کې وسلوالو د اف سی ځواک په ګاډو باندې د وړو او لوی وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د اف سی 8 سرتیری ووژل شول او درې پکې جوبل شوي دي او دوه ګاډي هم سوځول شوي دي. دوی وایي چې په اف سی ځواک باندې دا بریدونه په داسې حال کې وشول چې دوی په غونډي سرک باندې په خپلو ګاډو کې گشت کولو. نوموړي د اف سی ځواک په حواله وویل چې په دې جګړه کې په ځوابي کاروایي کې څلور وسلوال هم وژل دي او درې ژوندې نیول دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. د غونډي سیمې خلک وایي چې دې بریدونو سره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر 2 ساعتو پورې دوام لرلو او د اف سی کلا هم د وسلوالو په پټن زینو باندې ګولباری کې دلا او د لویو ډزو اوازونه اوریدل. د دغه پیښې په حق له د غونډي سیمې او تن ګولاباز مشال ریډیو ثوای
د سکارو چې بیگا څه ته بغاړ باندې و د ملیشیا ولا دا غونډي مکه خل په مقام باندې وګړي باندې ټیکر نو بس دا چې په نن کې سړي یو دا د پینځه کې هټه ده چې دا کټي فایر کړی غړي په وشتي وانټ سي نه تقریبا ګنټه پورې مقابله شروع وکنه لکه کې کټ سی نه شو او بس چې شروع کړه خلکو ته لاشه ما خلی وو چې باندې شکر سي گرفتار کړي
پولیټیکل چارواکي وای چې امنیتي ځواکونو د غونډې سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او دلته یې کرفیو لګولې ده او د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي د دغې پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې تیره میاشت په جمرود سیمه کې په درې بیلابیلو پیښو کې خواوشا اووه خاصهدار وژل شوي وو او د هغې وروستو په جمرود کې د یوې ورځې دپاره کرفیو لګول شوې وه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له کبله په لکونه خلک بې کوره شوي دي خو شاوخوا دوه لکه داسې کسان هم شته چې لا هم د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي دوی وایي ستونزې یې ډېرې زیاتې دي دوی په خبره د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ په بمباریو کې دوی ته هم ځاني او مالی تاوانونه ور په برخه کېږي په شمالي وزیرستان کې د پاتې شوي ولس د ستونزو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو
که یو اړخته دولتي شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان د فوزي عملیاتو څخه د 900,000 نه زیات خلک بې کوره شوي نو بل طرف ته د ځایي انتظامیه د شمیرې تر مخه تحصیل رزمک ګاډیوم دوسلی د تاخیل شواس پینوام او میرعلي تحصیل د قبیلې د 200,000 نه زیات خلک لا هم په خپلو سیمو کې پاتې دي دغو سیمو نه یو شمیر کسان چې مشال ریډیو سره یې رابطې شوې وایي د ژوند په هره برخه کې د ستونزو سره مخ دي ځکه چې د دوی په وینا د ناروغانو لپاره ډاکټران یا روغتونونه نه لري د خوراکي توکو رسد لپاره یې لارې بندې او وسلوالو خلاف فوز په بمبار کې هم ورته ځاني مالی تلفات اوړي تیره ورځ د داتاخیلو زوی سیمې یو مشر میرزل په وینا د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې اته دیش کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې وه خو فوز بیا ویلی و 15 وسلوال یې په دغه بمبار کې وژلي ول سب ډویژن رزمک شاخی مارو سیدون کې ګل اعظم مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل دومره ستونزې ورته جوړې شوې چې د بیانولو هم بهر دي
پکاټ باندې بیمور در کا بری پلیز ڈاکٹر تا نه سره لای وو تین دني خورا کی مواد دي څه هوا که سم ته دونه نه رسي چې کی مو پرې هوا باندې و ډېر خلک انیس په علاقې سے داس کی چې په ورځې باندې تنینا خاتم فول تنینا ته خاتم فول 15 جون نه هه کلا ها عملیات کې لسی دي دا واخنه تر نن صدا غ خلک کیندې وتا ای څه وای دي تا یون مور و د تخیل ته د خورا کی مواد د پورا د لیار طریقه جوړه شي نو چې کلا هم یزول د تخیل ته سامان ته لور شي یا اراده وتی نو اج ته
شرایاز خانوائی سو سو ورځې په لوګا کې تیرې کړې او سیمې څخه چې کم خلک وتلي هغه کورونو کې چې وسلوال پټ شي نو امنیتي ځواکونه یې ورته وران کړي
یا بام بجلی خود کرد پشکر شدی دی کند دوره یا داغ انتظام نشتا پشکنه شپیر رزی کنم پخدایی کس هم که مرای خوالل یا شپیر رزی آقا وچه مرای به چی چیره پوته شدی و همیز به غوغه تا ورکوله آقا غوغه مرای می بیا پشکه دیشت آقا اکل آقا می بدان آقا خوالا چه گزاره می بیا پوشوال یا شپیجم آورز بعد چه کلا پاودیون روغلل کرنیل و غاود یا نیجار ویستر یه که رینا یو یار ویستر یه دینا بعد سه خواروک ماروک پی وریجه مریجه یارو که چه دایز دل تا اخری کنه ایسه نیش که رینا خود آغاز در وزه خلوصی دی بیا به طالبون پا زیر پسیل شوی دی کنه دیوا دینا به دی آغا که رینا رانگ فل کنه دیتا یا پا کرش غریشی یا سشنشی کنه پا دی پا واجه سر بیا عوام یا په شروش که په دغه بمبرای په غاش اکثر عوام ډیر په شخرو پیږي کنه
د دتا خیلو سیدون کې محمد رحیم د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې کلا چې بمبار کیږي نو سخت پیرا کیوی او ما شومان یه ذهنی متاثر شوی
بیان یا ته دې نه کولا سپری کولا ورزی وی لکه ډیر خال ته تکلیف غلا دغه چې یار باندې یار سیمنګ ایزو ګره زمو دې تمځي په دغه ټیم کې ته په خپل سی
په دې اړه مو چې کله په بنو او میرانشاه کې د امنیتي چارواکو نه وپوښتل نو د فوز زنا چارواکو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته دومره ضرور وې فوز د وسلوالو خلاف عملیات کوي او تر خپله وسه پوره هڅه کوي چې سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړي او ځای خلکو ته ستاوان هم نه ورسی. تیره ورځ بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې ویلی وو، هر هغه کس چې د شمالي وزیرستان سره تعلق وي او خپل سیمه کې پاتې شوی وي ورته به د راشن او نورو سهولتونو بندوبست کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه خفګان ښودلی دی او وایي له افغانانو سره خواخوږي لري. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل په افغانستان کې بند پاکستانی خبریال د خوشي کولو لپاره هم هڅې روانې دي. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر بیان دی تسنیم اسلم افغانستان کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو او خاص کر د نهې په ورځ پکتیکا ولایت کې د شوې بمی چاودنې غندنه وکړه چې پکې د نوي نه زیات کسان وژل شوي وو. د دې وینا وه،
موږ د ترهګرۍ د هر شکل غندنه کوو او زموږ خواخوږي افغانستان کې د ترهګرۍ تازه پیښو کې د مړه شوي او جوبل شوي خلکو د کورونو سره دی او د زخمیانو د څرخه کې دوه دوا کو. هیڅوک هم د روژې په دې مبارک میاشت کې دا قسمه ظالمانه کاروایی ته خنشي ویلي.
همداراز افغانستان کې د صدارتي ټاکنې د دویم پړاو په حق له تسنیم اسلم وینا وه چې د کاندیدانو ګیلې به ختم کړي شي او د سره به افغانستان کې ثبات او ملي وحدت ته وده ورسي.
زمون یقین دی چې ادا د جمهوریت بریا ده، دې سره به افغانستان کې استحکام او ملي وحدت ته ګټه ورسي. د پاکستان خواهش دی چې دغه لړ کې افغانستان چارواکي د نړیوالو ملګرو سره په ګډه راتلونکي اونو کې نور ګامونه واخلي.
2014 وروسته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان سره د امریکا د مرستو په حق لا د یو تپوس په جواب کې د ویاندې وینا وه چې په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. افغانستان کې د نیول شوی پاکستانی خبریال فیض الله خان په حق له تسنیم اسلم وې چې دغه لړکی افغان چارواکو سره تماس کیو او کوشش دی چې دا معاملہ زر تر زر ختم کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې وخت په وخت د ورکو کړل شوی کسانو مقدمه پاړه رسنۍ رپورټونه خبروي. د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي افتخار محمود چودري په دې مقدمه کې ځنې فیصله اورولې وي، خو پر عدالتي حکمونو سربېره هغه کسان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي چې د خلکو ورکولو تور پر پوره کیږي. سپریم کورټ په خپل یو امر کې د پاکستان امنیتي استخباراتي ادارې د خلکو په ورکولو تور نه کړی دي. پر دې البته حکومت هم تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی. د دې لامل څه کېدی شي؟ د دې پوښتنې ځواب ګلایاز راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منځوري وروسته د لادرکه کل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیاته کړه،
هم لوګ ابي مانیټر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں،
موږ د دې هر څه سره نه کوو، معلومات راغونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوي دي، لاغو ځایونو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک له خپلو کورونو چتبل کیږي او کورنو ته یې دا نه ده معلومات چې دا کسان چرته وړلي.
که څه هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکل شوو کسانو مقدمه له څو کلونو راهیسې روانه ده، خو د عدالتي احکاماتو باوجود هم ټول لادرکل شوي کسان عدالت ته نه دي حاضر کړل شوي. د پاکستان سپریم کورټ تیره میاشت یو لوی بینچ جوړ کړی وو چې په دې خبره فیصله وکړي چې آیا حاضر سرویس فوجي چارواکو پر ضد مقدمه چلیدی شي او کنه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې حکومت د لا درکه کړل شوو کسانو مقدمه کې سنجیده نه ښکاري. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او کارپوه شایق حسین وایي
چې یو خو د چیف جسټس دی واقع سره غالبن سره کېدی شي چې موږ وسوک سره حسین شو خو یو جذباتي لګاو یم وي، ځکه چې هغه خپل بلوچستان سره هم تعلق ساتلو. هغه چې کل نه تللی دی واقعي دا ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کیږي. که دا حکومت ته موږ وګورو، دا حکومت خلک لکه چې وزیر دفاع دی خواجه آصف هغه دې معاملے کې ډېر پیش پیش خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې داخله کله اپوزیشن کی وی نو یو خدا ده چې سیاست هم کومي به اپوزیشن خپل تقاضیم وی.
شیخ حسین زیاته کړ چې په خوابه د لا درکه کړ شو کسانو معاملې په اړه سن اثر راتلو. خود پخوانی چیف جسټیس افتخار محمد چودھری د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معاملې کې دلچسپي اخستې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وای
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش.
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي. خود حکومت لخوا اس نه کیږي تر سو چې د عدالتونو خبره ده نو په ځینو وختونو کې په دې مقدمه کې ډېره زیاته دلچسپي ښودل شوې وه او ځینو وختونو کې بیخي اره کړې
دلچسپي دکھاتی ہے اور کبھی بالکل لگتا ہے کہ بھول گئی ہے.
قسم د آزادو ذرایو نه د لادرک کلشو کسانو کرش میرا نه د بډاګه شبي خو په دې لړکی د حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 2011 کال نواخلې تر روان کال جنوري میاشتې پورې 1615 اویا مقدمه درج کړل شوې دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د قبایلی سیمې خیبر د لوی شلمان شینپوخ کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د خیبر د نورو سیمو په څیر پرمختیايي کارونه نه ترسره کیږي او دا چې ولس له یو شمېر اسانتیاو بې برخې دی. دوی وایي حکومت ته پکار دي چې هلته ولس ته د روغتیا، تعلیم، اوبو او سړکونو اسانتیاوې برابرې کړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای د لوشلمان شینپوخ کلی اوسیدونکو وای چې دلته د تیر یوګدې مودې رئیس کوم ترکیاتی کارونه نه دي شوی او یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري. دوی وای چې دا سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله د لوشلمان یو مشر ملک میر عالم جان مشال ریډیو ته وای
اول هسپتال نشته او موږ ته چې ایمرجنسی کیس پیدا شي کنه موږ لاندې کوڅه ته ونه رسو په لار کې راته یو وکیل
او او بلتن حجی ملنگ هم کلی
کلی پٹی طرف باری غٹ ضرورت ہے پٹو دومره نسخه ذات شوی کار کې موږ شوې ده بل چې لار چې کوم ده سړک چې کوم ده حکومت چې کوم تیر کړی ده د سین بغاړه مې سړک تیر شوی ده او هغه سړک چې څومره غر دی ټو سړک تر لیدل ده لار به خینه شته.
د لوشلمان شینپوخ کلی د خلکو د ستونزو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ په کالنی ترقیاتی پروګرام کې د لوشلمان سیمه شامل کړی دا او د روژې نه پس په دلتا سروي کوو او د دغه سیمې د خلکو د ستونزو هوارولو پوره حساب کوو او دلتا به یو شمیر ترقیاتی کارونه کوو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات کوي. د سیمې له وسلوالو تر پاکولو وروسته حکومت په پام کې لري چې تر څو کلونو هلته شاوخوا یو نیم لک سرتیری وساتي. بلومبرګ و پاڼه وایي خو د دې سرتیرو په قبایلي سیمو کې د ساتلو لګښتونه پاکستان نشي پوره کولی نو ځکه یې له امریکا سره خبرې پیل کړې دي. د دې لیکنې مهم برخې له نجیب عامر اورو.
بلومبرګ ویبپاڼه د پاکستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي جنگي ځواکونه له افغانستانه وځي پاکستان د امریکې په مرستو په خپلو شمال لویدیځو سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي. یو پاکستانی دفاعي چارواکي په واشنگټن کې د مرکې پر مهال ویلي که په شمالي وزیرستان کې اوس مهال عملیات چې د ترهګرو د ځپلو لپاره پیل شوي ختم هم شي پاکستان به بیا هم تر 2018 کال پورې د یو نیم لک په شاوخوا کې پوځیان په شمالي وزیرستان کې ساتل غواړي. بلومبرګ ویبپاڼې د دغه پاکستانی دفاعي چارواکي نوم نه دی اخیستی خو په حواله یې لیکي چې د پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې موجودیت په افغانستان کې هم د ثبات ته راوستلو سره کومک کوي نو ځکه پاکستان د امریکې سره مذاکرات پیل کړي. کړي چې دوی په یوازې ځان په خپل کمزوري اقتصاد دغه خرچه نشي برداشت کولی، نو ځکه امریکا د ورسره د کال په حساب یو اندازه مرستې وکړي. خو په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریستین فیر وایي امریکا د 2002 کال راهیسې د پاکستان سره په دې نوم چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان پولې ته نږدې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي د بلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، خو د اوسنیو مرستو تقاضا حیرانوونکې ده. نوموړي وایي پاکستان د افغانستان سره د هغې پولې د ثبات لپاره پیسې غواړي چې په خپله د دې هیواد استخباراتي ادارې بې ثباته کړې ده. د نوموړي اشاره د امریکایي استخباراتي ادارې هغو انګیرنو ته وه چې وایي ایس آی د طالبانو د ځینو ډلو حقاني شبکې او د ځینو نورو وسلوالو ډلو سره کومک کوي او دغه ډلې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو خلاف جنګیږي. کریستین فیر وایي امریکا به ښایي د پاکستان د مرستو غوښتنې ومني ځکه چې د اوباما انتظامیه د پاکستان د جوهري وسلو خوندیتوب ته اندېښمنه ده. نوموړي وایي امریکا تل د تحریک طالبان د ختمولو په موخه پاکستان سره مرسته کوي، خو دا داسې دي لکه دوی یو چاته پیسې ورکوي چې د کور د چمن واخه وریبه، خو هغه تن په چمن کې نور واخه هم وکړي. بلومبرګ وبپاڼه لیکي چې امریکې په تیرو 12 کلونو کې پاکستان سره د 28 بلیون ډالرو مرسته کړې ده.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
نیشنل پوسټ ورسپانه لیکي امریکا په افغانستان کې په داسې حال کې د پارلماني جمهوری نظام وړاندیز کړی دی چې د افغان ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو پایلو پر سر په هیواد کې لانجه ده او دواړه نوماندانو پر یو بل د درغلیو تورونه پوری کړي دي. په لیکنه کې راغلي ل نوي نظام سره به نه یوازې بایلون کوي نوماند په سیاسي بهیر کې برخه ولري، بلکې د ولسمشر او وزیر اعظم واک به هم معلوم شي. د مقالې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
په نېشنل پوسټ ورسپانه کې لیکواله ارمنټا وردز ورت لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز ورکړی دی. له دې نظام سره به د هیواد مضبوط صدارتي حکومتي نظام بدل شي او د توازن لپاره به وزیر اعظم مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت مخالفو صدارتي امیدوارانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی په انتخاباتو کې پر یو بل د درغلو تورونه پورې کړي دي. لیکواله لیکي په کابل کې د 100 ساعت لپاره تر خبرو اترو وروسته کری دواړه طرفونه په دې رضا کړل چې د ووټونو ډیټیا حساب کتاب د ملګرو ملتونو تر انتظام لاندې بیا وشي او دا چې نوی طریقه کار باندې باقاعده دستخط وکړي. هولیکواله د دې لپاره امریکا ذمہ‌واره بولی چې د جورج ډبلیو بوش انتظامی افغان ولسمشر ته د پاچا په شان اختیارات ورکړل او حامد کرزی په خپل خوخه د هیواد ولسمشر وټاکلو. د لیکواله په خبره د مایوس کون نتیجې ورکړې چې حامد کرزی کمزورې او زورواکا ثابت شو. لیکواله د نوی راضینامې په حق له د نیویارک ټایمز رسپانې حواله ورکوي او لیکي چې د نوی راضینامې لمخې ناکام امیدوار او یا داغه لخوانو مول شوی تن به د حکومت چیف ایگزیکټیو وي چې اختیارات به وروسته ټاکل کیږي. د دې مقصد ناکام امیدوار ته باور ورکول دي چې د ملاتړو ترڅنګ باغه په سیاسي نظام کې مهم رول لري. دغه تړون په اوږدمهاله موده کې د افغانستان موجوده حکومتي نظام کې د بدلون خبره کوي، خو د رسپانې په خبره پارلماني نظام او یاداغین مل بدل باندې اوس هم رضامندي نه دل خودل شوی او په اوسني نظام کې بدلون سره متنازعه کېدی شي. خو لیکواله په کرسچن ساينس مانیټر رسپانه کې د ډان مرفي لخلیلي کې چې دا وخت دا هر څه یوازې تر نظریاتي حده کېدی شي. دا ویل ګران دي چې دا هر څه ممکن دي که څنګه. دا به په دې منحصر وي چې آیا ولسمشر به د خپل لاس احترام وکړل شي او خپل قوي پوزیشن کمزوري کولو ته به تیار وي که څنګه. لیکواله لیکي په کینبرا ټایمز کې لیکوالان ویلیام میلی او نعمت الله ابراهیمی بیانوي چې ولې عبدالله عبدالله داسې احساسوي چې دوکه ورسره شوې ده. د هغوی په خبره د درغلو په اړه شک هغه وخت پیدا شو چې د رایو مرکزونه تر تړل کېدلو دوه ګنټو وروسته د خپلواک انتخاباتي کمیشن مشر یوسف نورستانی اعلان وکړ چې له 1 میلیون نه زیاتو خلکو ووټونه ورکړي دي. له دغه ځان سره شکونه ځکه پیدا شو چې د آزادو سرچینو تر مخه د لومړي پړاو په پرتله د رایو ورکوونکو شمیر کم و او دا چې کمیشن دومره زر دغه اندازه د لګولو صلاحیت نه لري. لیکواله د رویټرز خبری ایجنس په حواله وایي چې کېدی شي په پرمخ تللو کې مشکلات مخې ته راشي، که څه هم د 2 میلیونو ووټونو بیا شمېر کولو وړاندیز هغه څه دي چې دواړه خواوې یې آرامه کړې دي. د دغه وړاندیز مقصد نه یوازې غیر قانوني ووټونه لرې کول دي، بلکې د اتحادي حکومت جوړه هم دي چې پکې صدر او وزیر اعظم دواړه خپل اختیارات لري. خو لیکواله لیکي په افغانستان کې به په دې کار ډېر وخت لګي او داسې واضح اشاره هم نشته چې ناسم ووټونه به څنګه پیژندل او لرې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوا یویش کیلو هرتز اوري او راځي چې اوس هم درته د خبرونو لنډیز واورو. قبائلی سیمه خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سی ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې په کې اته سرتیری وژل شوي، درې ژوبل شوي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. د حملې پړه چا نه ده منلې. په پیښور کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې یو پولیس وژل شوی، درې ژوبل دي. د مرستندوی ادارې یو یو دو دوه ویان بلال فیضی مشال راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د ښار په یکتوت کې د سوپیریر ساینس کالج له دویم ورځ سره نږدې وشوه. د دغې پیښې پړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک 13 ورځ په هنګو کې شوې 2 چاودنې غندلې دي او د وژل شوي او ژوبلو کورنیو ته یې د مالي مرستو ژر ورکولو امر کړی دی. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې پرویز خټک ویلي د ولس به ژر د ترهګرۍ له سرطان یا کینسره خلاص شي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د نوماندانو ترمنځ جوړجاړی د هغه هیواد د ډیموکراسۍ بریا ده. دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د ولیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي 13 ورځې د نړیوالو تر څار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړه. یو مالیزیایي ملیشیایي مسافرونو کې الوتکه د اوکراین په ختیځ کې لویدلې ده. په هغه سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسي پلاو او بلتون پالو پر ضد جنګیږي. داسې دعوی کیږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. په الوتکه کې 295 کسان سپارول چې ټول وژل شوي دي. امریکا په اوکراین کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی چې په ختیځ اوکراین کې د مالیزیایي یا ملیشیایي الوتکې د پریوتو پلټنې وشي. او اسرایلي پوځ له فلسطیني خاورې د توغندیو بریدونو ځپلو په موخه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو له پیل راهیسې 12 فلسطینیان وژل شوي دي او یو اسرایلی پوځي وژل شوی دی. د خبرونو تر لنډیز وروسته اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته مشال راډیو خبریال سیرال زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د کال 1915 او یو او یایم د جنگونو نه لوی جنگ ګرځولې دي. اداریه وړاندې لیکي د شمالي وزیرستان د اپریشن ګڼ شمېر اړخونه دي، د کومو د ختمولو لپاره چې د کراچۍ په شمول چرته چې ترهګر دي د هغوی پر ضد اپریشن روان دي او د دې مسلې ختمون او دینه د متاثر خلکو مرسته او کومک کول یقینا چې ټول کام او حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې د دې مسلې د حل لپاره سیاسي او پوځي مشوروالي په رابطه کې دي او په دې لړ کې د زیارت پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات هم شوی دی. ادارې اخر کې لیکي سبا خوي که په دې موخه ټول سیاسي او ولسی قوتونه هم د قومي بقا لپاره یو موټی شوي وي چې دا ملک او ولس د ترهګرۍ د لوی عذاب نه خلاص کړي او د دې لپاره چې کوم خلک متاثر شوي دي د هغوی د مرستې لپاره پوره اقدامات وکړي. د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو له علاج لپاره د حکومت لخوا د ډاکټرانو لیږلو سره به یقینا دغه خلکو ته اسانۍ پیدا شي، خو بدقسمتي دار چې دا ډاکټران درې درې ورځو د پاره لیږلی شي چې ورسره مریضانو ته د صحت سم سہولتونه نه میلاویږي. ادارې مخکې لیکي چې دې متاثرینو کې د زیاتره خلکو دومره پیچیده او خطرناکې بیماری نه وي، بلکې عام وبائی او موسمی بیماری وي. د کومې د پاره چې یو عام ډاکټر هم پوره وي او د لوی سپیشلیست ضرورت نشته، خو پکار ده چې د درې ورځو په ځای د ډاکټرانو وخت کم از کم دوه درې اونۍ کړي او ورسره ورسره د دوی د اوسېدو هم سم انتظام وکړي شي. ادارې اخري کې لیکي چې په دې ورځو کې یو په تلو او بل پر راتلو لګي او دارنګ د علاج د پاره یوازې یو ورځ پاتې شي، نو خو به دا وي چې حکومت دې ټول صورتحال ته نظر وکړي، نو ورسره به متاثرینو ته د علاج ښه او غوره اسانۍ په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان په افغانستان کې یو پاکستانی خبریال فیض الله خان ته اورول شوی سزا غندلې ده. نوموړی په ناقانون توګه افغانستان ته تللی و او ورته عدالت د څلورو کلونو د بند سزا واوروله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي دفتر خبرداری په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایاز اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز او د پاکستان غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک د پاکستان یو خبریال فیض الله خان ته په افغانستان کې د څلورو کالو د بند سزا غندلې ده. په فیض الله تور و چې د طالبانو په اړه څېړنو لپاره په غیر قانوني توګه افغانستان ته داخل شوی و. د سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو تنظیمونو د عدالت لخوا د سخت سزا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په دې کې لومړی دا چې آیا هغو بهرنیو خبریالانو ته دا یو پیغام دی چې ضروري سفري دستاویزات نه لري، دویم یا هغو بهرنیو خبرانو ته خبرداري ورکول دي چې د حساسو موضوعاتو په حق له رپورټونو کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو حالاتو کې دغه سزا نامناسبه ده او دا د اپیل د لارې ختم کړل شي. د غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې د یو خبریال لپاره داسې قسمه سزا رسوایی وي. همدارس د ایشیا لپاره د بی پولی خبریالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل وایي چې د دې سخت سزا په شا استخباراتي ادارې کې دی شي او دا پوښتنه هم راپورته کړي چې ولې د مقامی عدالت پر ځای په فوزی عدالت کې مقدمه واورول شوه. خټک او اسماعیل په افغان چارواکو غږ کړی چې د خبریالانو لپاره د ویزی اخستل اسانه کړل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونو جاج اخستون کې د امریکا انسپکټر جنرال دفتر د یو خط د لارې خبرداري ورکړي چې د فوزی انجینرانو لخوا په بیړه کې افغان ځواکونو لپاره جوړ کړل شوي په سوونو ودانو کې داسې مواد استعمال شوي چې ډېر زر اور اخستی شي. ورځپاڼه لیکي چې د دغو ودانو شمېره 1500 او 290 ده او دا ټولې ودانۍ د گومبت په شکل کې دي. په دې کې یوازې 1500 او ودانو کې هغه مواد استعمال شوی وو چې د نړیوالو معیار مطابق وو. ورسپانه زیاتوي چې د 800 ودانو معیار ښه کولو لپاره هرې ځلې روان دي، خو په دې کې 215 ودانۍ به د ځینو ستونزو له وجې نړیوال مطابق نه وي. ورسپانه لیکي چې د انسپکټر جنرال دفتر په لومړي ځل د 2013 کال د اپریل په میاشت کې اندېښنې ښودلې وې او دا ویلي وو چې په ودانو کې استعمالیدونکي مواد خطرناک دي. په دغه میاشت کې فوزي چارواکو په دې سلا شوي وو چې د دغه موادو استعمال به بند کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په اوکران کې حکومت او روسیې پلاوی بلتون پاله ډلې پر یو بل د هغې ملزیایي یا ملیشیایي الوتکې د ویشتلو تور پورې کوي چې تیر ماښام د اوکراین په ختیځ کې پرېوته. ادعا کېږي چې د الوتکه په بوک نومي توغندي ویشتل شوې ده. له راډار سره د الوتکې وروستۍ اړیکه هغه وخت شوې وه چې الوتکه د ځمکې له سطحې شاوخوا 10000 میټر لوړه وه. الوتکه له امستردام د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته روانه وه. رپورټونه وایي په الوتکه کې د سپرو شاوخوا 300 کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیڅ امکان نشته. تفصیل د فیروا ظاهر په رپورټ کې.
د مالیزیا هوایي کرښوي په دې الوتکه کې 295 تنه سپرلي له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روان وه. د پیښې لسمې څخه خبریالان وایي هیڅ داسې نښه نشته چې څوک دې په دې پیښه کې ژوندي پاتې وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د دې الوتکې سقوط د یو تروریستي عمل نتیجه ده. اوکراینی چارواکو ویلي د دوی ځواکونو په هغه سیمه کې چې دغه الوتکه رالوېدلې ده هیڅ ډول هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا ویان اندری لیسینکو پرون خبریالانو ته وویل
Збройні сили України دوی د اوکرين وسلوالو ځواکونو هیڅ ډول هوایي هدف نه دی په نښه کړی. د اوکرين ولسمشر د ټول ملت په استازیتوب د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شریکوي. د اوکرين لومړي وزیر ارسینی یاتسینوک په دې اړه د پلاتینی امر کړی دی. په همدې وخت کې یو شمېر نړیوالو هم د دې پېښې په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نړیوال ټولنې ویلي چې په دې اړه باید جدي څېړنې وسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د یو ترژیدي بللې او وایي چې دوی به د دې پېښې د پلاتینې په چارو کې مرسته وکړي. د وای موږ پر دې کار کوو چې آیا په دې الوتکه کې امریکایي وګړي هم وو که څنګه. دا زموږ لومړیتوب دی. ما خپل امنیتي ټیم ته ویلي چې د اوکراین له حکومت سره په نږدې اړیکو کې اوسېږي. متحده ایالات به په دې اړه خپل مرسته ونسپموي چې معلومه سي دا پېښه څنګه او ولې رامنځته شوه. ویل سوي دغه الوتکه په داس حال کې چې په شاوخوا لس زره متره ارتفاع کې روانه وه په یوه توغندي ویشتل سوې ده. خو روسي پلاوه بلتون غوښتونکي وایي دوی داسې وسلې په واک کې نه لري چې په دومره لوړه ارتفاع کې الوتکه وویشتلی سي. د دونیتسک چارواکي بیا چې په خپل سر یې د خلکو جمهوریت اعلان کړی ادعا کوي چې د اوکراین هوایي ځواکونو دا کار کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې د بوئنګ 777 ډوله ماليزیایي الوتکې د لوېدو تر اعلان لږ وړاندې د اوکراین د بلتون غوښتونکو یوه مشر رسنیو ته ویلي وو چې د دوی کسانو یو الوتکه ویشتلې ده. د دونیتسک د بلتون غوښتونکو یو مشر پر خپل انټرنیټ پاڼه لیکل و چې د دوی ملګرو یوه ترانسپورټي الوتکه چې د اوکراین پاوځ کاروله ویشتلې ده. که چیرې دا ومندل سوه چې دغه الوتکه د اوکراین د بلتون غوښتونکو لخوا په توغندي ویشتل سوې نو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډله واقعا داسې وسلې لري چې له لس زره متره ارتفاع څخه الوتکه راوغورځوي او که داسې وي نو دا به د اوکراین حکومت د مخالفینو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړي.
د فریبا ظاهر رپورټو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر حقانی شبکې وسلوالو طالبانو او پاکستاني استخباراتو په کابل کې پر هوایي ډګر د پرونی برید تور پورې کړی دی. د وزارت چارواکي وایي د درو ډلو د کراچۍ پر هوایي ډګر د پاکستاني او طالبانو د برید په غبرګون په کابل کې پر هوایي ډګر حمله وکړه. افغان کارپوهان هم پر نړیوال هوایي ډګر برید د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سفیولا ستانگزه معلومات را کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی پاکستانی استخبارات وسلوال طالبان او حقانی شبکه هڅه کوي چې د راکټي او ډلېزو حملو په ترسره کولو سره د کابل له هوایي ډګر څخه الوتنې بندې کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د کابل پر هوایي ډګر د پنځم ورځې له ډلېزي حمله وروسته خبرلانو ته وویل د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د دې حمله پلان جوړ کړی و.
برداشت مو یې است چې بعد از حمله کراچی
مونږ فکر کوو چې د کراچۍ له حملو وروسته مشخصې کړی په خاصه توګه حقانی شبکه وسلوال طالبان او ISI هڅه لري چې زموږ هوایي ډګر تر برید لاندې ونیسي. د کراچۍ پر هوایي ډګر له حملو وروسته له هغه میدان څخه الوتنې بندې شوې او دا شوم اهداف دوی ځان ته تعین کړل چې آئینی حملې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر هم وکړي سوله دې ډګر څخه نړیوالې الوتنې بندې شي. کابو دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر حمله وکړه. که څه هم پاکستان پر افغان حکومت تور پورې کړ چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دوه میاشتو مخکې حملو کې لاس لري خو افغان چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړل. دلته په کابل کې د پنځمې په ورځ د سهار په 4:30 بجو یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د قصبې په سیمه کې د یوې نیمه کاره ښارګوټي له یوې ودانۍ څخه پر هوایي ډګر ډزې وکړې. چارواکي وایي افغان پوځیان وتوانېدل له 5 ساعتونو مخامخ جګړې وروسته دا 15 کسان په داسې حال کې له منځه یوسي چې نه ملکیانو او نه هم پوځیانو ته کوم زیان اوښتی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلام په یو خبری کانفرنس کې د کابل پر هوایي ډګر دا حمله وغندله او وی ویل چې د روژې په میاشت کې داسې حمله د توجیه وړ نه دي. لبلې خو افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل د کابل پر هوایي ډګر په حمله کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې سربیره ایران هم لاس درلود.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم وغوتی ورکي خطر هنمایي ورته کوي. دا ټول کارونه دي وو دي چې دا هم داسې ISI ورته یا د ایران هغه پاسداران دي هر بلای څه ده
د کابل پر هوایي ډګر د پنځمې ورځې ډلېزې حملې مسؤلیت چې له عملی له دې ډګر څخه الوتنې وځنډېدې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. افغان کارپوهان وایي تر څو چې د افغان پوځیانو استخباراتي او کشفي ادارې پیاوړې نشي ورته حملې به دوام لري. صفي الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوردن کو سمخ شو د دونیز خبرونه روخانه مستقبل پر نرنی خبرونه کې بتاز د خیبر پختونخوا کې د تعلیمی سروي پاړه باندې واوري او بیا ول چارواکو سره باس واوري چې ولې هغه صوبه او د هغه صوبې ضلع په تعلیمی لحاظ د پاکستان له نورو برخو شاته پاتې دي. منور شاه د خبرونه هر اونۍ درته جوړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. تعلیم چې د یوې ټولنې د پرمختګ یوازینۍ وسیله ده، د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ترلاسه کولو په لړ کې یو شمېر مشکلات دي چې له وجې یې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا په دې مقابله کې د نور هیواد نه شاته پاتې ده. په دې ورستیو کې د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ټول پاکستان کې د ضلعو په کچه یو تعلیمي سروي کړی چې په کې بیلابیلو عواملو ته کتنه شوي او بیا د بیلابیلو ضلعو درجه بندي شوي. یاد اداره چې دغه ډول یو سروي په 2014 کال کې هم کړی و، د 2014 کال په خپل سروي کې وای قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا په تعلیم کې ډیر کم پرمختګ کړی. د الف اعلان یو کارکونکی ډاکټر جواد اقبال د دې سروي په حواله وای
منګ جی ک وګورو نو الف اعلان چې کم د تعلیم رینګینګ کړی دی، دا هغه چې کم یو رینګ هغه جوړ کړی دی، نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا یا فاټا یو ضلع چې کم دا یو ایجنسی چې کم دا هغه په اولنی شلو ضلعو کې نه راځي. دا وخت په پاکستان کې یو سل او شپږ سلوي ضلع دي، په یو سل او شپږ سلوي ضلعو کې زمونږ صرف یو ضلع ملکن چې دی، ډسټرکټ ملکن چې دی، هغه په شپږشتم نمبر باندې دی. مطلب دا دی چې صرف واحد یو ډسټرکټ ملکن چې دی هغه په شپږشتم نمبر باندې دی. د دې نه مخکې زمونږ د صوبې یا د چې کوم ایجنسیانې دي د هغې یو ایجنسی چې کوم دغه په دې رینکینګ کې نه راځي.
کارپوهان وایي د قبایلي سیمو حالات او پیچیده آئینی حیثیت ته په کتو سره به دا مناسب نه وي چې د دې تعلیمي پرمختګ مقابله د هیواد د نورو برخو سره وشي. البته خیبر پښتونخوا صوبه د نورو صوبو سره د تعلیمي مقابلې صلاحیت لري. د صوبه کې د تیر سباند یو کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ اتحادي حکومت واکمن دی. د یاد ګوند سره تعلق لرونکي د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نمو د دې سروې په اړه پوښتلي. هغوی
یو خلونو به خبره تاسو دا کلیر کوم چې د ایجوکیشن کوم کار دی یا د تعلیم چې کوم معیار او چتول دی، دا که تاسو به هر چا نه ایجوکیشن څخه تاسو کې دا په یو کال کې یا په شپږ میاشتې کې دا نشي راتلی. د دې لپاره یو لانګ ټرم پلانینګ، یو لانګ ټرم کار کول پکار دی. لکه ماشومان دي کدا غي تربیت طریقې سره کیږي، تعلیم کوم طریقې سره کیږي، نو هغه دا غي لپاره شپږ میاشتې یا کال ډیر لږ ټایم دی. کومو د تاسو ذکر وکړو د کوم ریپورت نو دا په خلګه کې د پنجاب دغه سیوا دی، پنجاب کې نسبتا دا نه ائیډیل سچویشن هم کم نه دی، خو نسبتا په پنجاب کې د خیبر پښتونخوا نه نسبتا کار ښه شوی دی. ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې د دې وجې دا وی هغه ځلې ښه پوزیشن کې راځي.
هلته په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای د تعلیم په حق له د صوبایي حکومت د کارکړدګۍ نه مطمئن نه ده.
دا خو موږ وایو چې د وای چې موږ ایمرجنسي د تکه کړي د اعلان هم کړي دي، او دا ایمرجنسي نه سر پته لګي نه خو پته لګي، او دا زموږ د پارټۍ شیش ته کزما په اسمبلی کې هم ټول سوالونه وګورې نه غزا تر دک سره تعلق لري چې څه کوي تاسو، تاسو پالیسی سدا اوسه پورې لاغه مخ کې نه درغلي، غا سټراتيجي نه درغلي، بس هغه اډ هوک فیصله کوي. او دا غي بیا دوی وایي چې موږ دوه لکه موږ دنه کړل ماشومان په ستمبر کې، ستمبر کې اوس چرته دنه کړل کوم سکول ته لړل څنګه لړل، الته کې استادان بیا سورو ساتل، الته کې کپاسټي واکه نه وا settle cell carry drop out cell nicho yo the education your department chikam aga strategy kama chi jodai na gai aga de alif na chi waqri na gai tarje pore aga follow up kai chi mung da pdi tarika bani ba ko da mung da ko mung sara da resources di da resources mung da ko.
بلخوا ډاکټر جواد اقبال وای نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي پرمختګ نه دی شوی، بلکې ځینې ځلې او په خاص توګه د سواد درجه د پروس کال د ریپورت په مقابله کې هم په ښکته تللی ده. د دې سوجوهات دی په دې اړه سواد کې د تعلیم د سانګې مشر ذوالفقار الملک ویل
تاسو یاد دي چې سوار د سیمه کې کومه ده چې د درې غټې مسلې تاسو راته شي دي چې هغه تقریبا د پاکستان نور سیمو سره کېدای شي نو په مایو باندې یو مختصي شي چې ملټنسي تر څو مخامخ یا سیلاب یو ډېر لوی عالمي او چې په دې علاقې باندې سره فوج آی ډي کې په صورت کې دا خلک ډېر زیات ورته پېژندل شوي او هغې وجنه د تعلیمي ادارې خصوصا ډېر زیات ټکنې نو خرابې شوي دي. نو یو مین ریزن دی حکومتی وسائل نہ دی
او ډاکټر جواد اقبال وای چې د تعلیمي پرمختګ لپاره د بیلابیلو ضلعو ترمنځ د جایزې په وخت دوی ځنې داسې معلومات هم راغونډ کړي چې ښایي یوازې وړاندې ذکر شوې مسلې د تعلیم په لاره کې خنډونه نه دي، بلکې ځنې نور وجوهات هم پاملرنه غواړي.
تاسو په فرض کې یو کمپیریټیو انالیسیس وکړم د یو دریو سلورو ضلعو، یعنی په هغه کې اولنی ضلع چې دا چې کم په ټول پاکستان کې په اول نمبر باندې دا هغه چکوال دی. که فرض کړه دې ضلع زه د خپلې ضلع یعنی زما تعلق د سوات سره دی، که زه د هغې سره وکړم او بیا په خیبر پښتونخوا کې د ملکن ضلع چې دا چې کم په خیبر پښتونخوا کې په اول نمبر باندې، که بیا فرض کړه دې دریو وړو انالیسیس وکړم د باجوړ سره، نو دا یو څو خبرې چې کوم دغه مخې ته راشي چې څه وجه ده چې زمونږ د سیمو چې کوم دغه په تعلیم کې شاته ده. دا موږ اوس د جیت تاسو وګورئ، دې وخت په سوات چې دی، په سوات کې دا وخت دی د الکان سکولونه چې دي هغه 1300 دا شانتي، په چکوال کې 450 سکولونه، په ملکن کې 300 سکولونه دي، او په باجوړ کې 300 سکولونه چې کوم دی دا وخت دی. نو که فرض کوم موږ وګورو نو د تورو نه زیات سکولونه چې دي هغه په سوات کې دي، دا هغې باوجود چې کوم دی سوات په تعلیم کې د ملکن نه او د چکوال نه وروسته دی.
دا راز ماهر تعلیم ازرا نفیس یوسف زی وای د تعلیم په عام کولو کې موجود مشکلات ډیر واضح دي، او که حکومت یې حل کول غواړي نو ډیرو وسایلو ته هم اړتیا نه لري. پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ د تازه اثر په اړه روښانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د حکومت اپوزیشن او ماهرینو نظرونه اوري. دلته اخلوی ولند د ماو د هغې نه پاس به واوري چې په پښتونخوا کې تعلیم څنګه وده کولی شي او حکومت دا غي لپاره څه ګامونه پورته کوي. مشال ویډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه ده چې پکې قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي پرمختګ په اړه حال درکوو. د کال 2014 لپاره ترسره شوی د الف اعلان نومي غیر سرکاري ادارې د یو تازه سروې مطابق د پښتنو زیاتره سیمې په تعلیم کې شاته پاتې دي. د دې خبرونې په اولنۍ برخه کې مو د تعلیم په لاره کې د مسلو په اړه تفصیل درکړو، او په دې برخه کې به د هغې د حل لټولو هڅه کوو. ډاکټر جواد اقبال نه مو پوښتل چې الف اعلان د تعلیمي پرمختګ لپاره څه وړاندیزونه کړي.
چې موږ اصل کې یو خبره کوو چې تعلیم چې کوم دی دا زمونږ د ټولو یو
موافقه یو کوشش دی دا ټول به مونږ خکو پدې کې پلاران پدې کې کوم ایډیوز دی یا مطلب استادان دی یا کوم نور څوک چې کوم دی هغه پدې کې برابر برابر شریک دی که فرض کا پدې کې یو قسم خپل کردار په صحیح طریقه ونه لوبوینه طالب چې کوم دی پدې کې مونږ هم دغه شانتي شاکې نو زمون په خپل باندې کوشش دی چې څوک چې ایجوکیشن بجټ تیارې چې مونږ هغه ته سفارشات وکړو چې تاسو کوم بجټ تیاروي نو دا تاسو په ګراوند ریالټیز باندې تیار کړئ مطلب په کوم ځګونو کې د سکولونو ضرورت دی په کوم ځګونو کې د باوریوال ضرورت دی زه به تاسو ته جدي خبره مو کوم چې فرض کړئ سوات دی یا مطلب دا دی زمونږ قبایلي سیمې دي دا که په تعلیم کې شاته دي چې د دې مین ریزن دا دی چې زمونږ دلته کې انفراستراکچر چې کوم دی هغه صحیح نه دی که فرض کوم د دې مقابلو کو د پنجاب سره یعنی زیات سکولونه داسې دي چې هغه د باوریوال نشته مونږ په خپل زیات داسې سکولونه کتلي دي چې د پرایمري سکولونو په لیول باندې په زیاتو ځګونو کې د هلکانو د جنکو سکولونه نشته نو زیات پلاران دي چې مونږ تاسو کو چې تاسو خپل ماشومان سکولونه ته ولې نه لګي نو هغه وی چې د دې سکولونو باوریوال نشته د دې سکولونو کې خبرې نشته مونږ څنګه خپل ماشومان چې کوم دی هغه سکولونه ته ولې مونږ دا وایو چې د دې کامیابۍ لپاره د دې پرمختګ لپاره کفر د سو پورې چې عام خلک عام وګړي استادان پلاران په یو ځای کې نه ناست او دو یو متفقه داسې یو کوشش نه شروع کړی د هغه تیمو پورې به زموږ سکولونه چې کوم دی یا زموږ ماشومان چې کوم دی د تعلیم نه لري وي او مونږ به پراینام چې کوم دی هغه سټ سکولونو ته ځو زموږ د سکولونو کریډیبلټي یا د هغه امپیکټ چې کوم دی د نورو ځګونو په شان دی او بیا نه
دا چې د تعلیم محکمه کې د کومو ګامونو پورته کولو ضرورت ده په دې حق لا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای
دا مخکې چې کله منیسټر رومان چې لړم چې ما او کتل نه ټول مخ خو ما دا کوم چې ما کوارډینیشن نو د ډپارټمنټ هم غړي راخوتي یو لک او اتیا خو امپلویز یل تکي دور ډیر خلک الته کې امپلويډ دي نو ما دې نم غډیر کار غوښتي شو نو اول خو مې اغه چینج کول مایند مې چینج کول چې ګره تاسو کار ته مونږ ډیر یو ریسورس دې چې کم ټول نه کې مټي ریسورس نه غره مونږ څه دې دې ډپارټمنټ کې مونږ مایندز کنټرول کوو د ټول زمونږ د کوم ټول مایندز مونږ سره دې چې ماشومان مونږ ټرین کوو نو دا چې موري بډیر هغه سره به اخلي دې هغه باندې هغه به سختي راځي چې د ډیسټریکټ افیسز په سترنث ان کول لپاره دی یوز چې مال به هریو میاش کې راځي او ماته رپورت چې تاسو سره ماشومان بهر دي د سکول نه او ونه بهر دي تاسو سره افټس کړی دي چې هغه د نام راوستي دي
داراز ذوالفقار البلک وای په سواد کې د تعلیم عام کول لپاره دوی په هنګامي ډول ځنې نوې منسوبې په پام کې نیولې دي
سکولونه چې تعداد کم دی هغه انفراستراکچر تباه شوی دی سکولونه جوړ شوي نه دي هغه ته مقدار باندې چې په کم باندې هغه مخکې موجود و بیا تباهي سره په مخ شو اوس هغه سره سره موږ یو پاس نیم لرو ځکه مختلف فورم باندې خبره کړې ده چې کومو علاقو کې موږ سره ادارې نشته یا ته نه لري هلته موږ دا اراده لرو چې هر څه لري مکانی آبادی پاګي باندې اګری کیږي زمونږ په سیکنډ ټایم کې د جنکو یا د لکانو د په پرایمری سکولونو کې های سکول نه یا د مډل سکول نو کلاسونو کې کوم نه شروع کولې شو دا د مقامي خلکو ته هم خاصو چې کوم داسې ځلو دي د نیو فالیجن نه فارغ دي او فی الحال فارغ دي او هغه اکټیویټي یا چا نه لري موږ ورته خاصو چې سیکنډ ټایم کې چې موږ سکولونو دا کوم ائیډیا لرو کچره دې موږ سره کوآپریشن کوي والنتیر بیس باندې هغه تماشومار د ایجوکیشن او تعلیم لپاره خپل خدمات ورکړي دا موږ سره د دې یو ډېر لوی مرسته دي او د کوم د بچو لپاره نو سبیل لپاره به ډېر لوی کنټریبیوشن
بلخوا ماهر تعلیم ازرا نفیس یوسف زئی وای حکومت ته پکار دی چې د ولسی بیداری او پوهاوی لپاره هم اقدامات وکړي
پدې کې دا د ایجوکیشن د امشه ورا دی او سپورې خپل کو کې دا اویرنس دی چې ایجوکیشن کوم دی هغه لکه د کوډو او د متاوی ضروری دی چې ساده کوډونه او ساده رښتیا دی نو هغه بیا تر الکانو کوډونه کاري چې لري د کوډونه کوډو کې د مان دی برابر ټول کوم وخت به دا ما چې ټول وړي چې باور دې ته تاسو څنګه کوم دا نو هغه د نانو دا او زنانا بیا تر کټوري یا نو دا چې زموږ ریسپشن دي چې دا په وجه باندې زنانا راپورټ په هر وخت او هغه ریسپشن لپاره نه کومه مولې پای کې ورنې شي نو دا ریشو به انا زیاتی چې اناکان نه کوي په سوي تور باندې سبقونه تر راوځي
هلتا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نه مپختلی په تیر یو کال کې یې حکومت د تعلیم د ودې لپاره څه ګامونه پورته کړي
او زموږ چې کوم ځواب سبا تیر کوم څه د وخت مو کارونه وکړل یم را روان وخت دي دا کې ډایرکشن به تاسو ته وایم منزل تلا موږ نیو رسیدل خو کم از کم ڈائریکشن زموږ د هغه طرف ته دی. باقي ټول لومړی خبر دا چې موږ ټیچران په مرګ باندې برتي کړل. موږ په ان پی ایس په تھرو باندې ټیچر ریکروټمنټ وکړو چې کوم ګل چې قابلان ټیچران واخلو نو علي به سونتان هم قابلان کیږي. دا هغې نه پس ځان نه به ټیچر ټریننګ دی. ټیچر ټریننګ لپاره موږ دې پیل له فرسټ ټایم په تاریخ کې د صبح په بجټ کې په تاریخ کې د ټول نه زیات بجټ یې سره او پاره کې به موږ ټیچرانو ته ټریننګ ورکړو او سورس ته به او خصي پروفیشنل ان شاء الله تعالی ته به ټریننګ ورکړو چې کوم سره تقریبا یو نیم لا خو چې ټیچر دي دا یې پروګرام موږ شروع کوو چې دې ته وختن فونکن ټریننګ ملاويږي او د دې معیار خوشي نو سره به ان شاء الله تعالی په سیکنډ فیز کې د سټوډنټس معیار هم کوي.
عاطف خان زیاتوي سواد سیمه د لړکې خاص مرستو ته اړتیا لري ځکه چې دلته لس کال وړاندې راغلي زلزلې بیا بدامنۍ او د هغې نه پس سیلابونو ډېرې تعلیمي ادارې تباه کړي چې د بیا جوړولو لپاره یې صوبایي حکومت یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاسو ستوندې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالاره موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستوندې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز